په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزون ریاست نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېرې دغه حملې په شا تمبولي. د دغو حملو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان کې 16 وسلوال طالبان وژلي دي. نن په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې او د آذربایجان دفاع وزارت ویلي 4 عسکري تازه وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي. دغه وزارت نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې 16 وسلوال طالبان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو د کندهار په ډنډ، ژیړی، ارغنداب، میوند او شاولي کوټ ولسوالیو او د روزګان په دهراوت کې بریدونه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قری یوسف احمدي بهرني ځواکونه تورن کړي چې بېګای په کندهار کې په ملکیانو باندې بمبار کړی او ګڼ ملکیان یې مړه او ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د شیشې او هیروینو د تولید لپاره کیمیاوي مواد 80% له لویدیز ګاونډ ایران او پاتې برخه له ختیز ګاونډ یعنی پاکستان راوړل کیږي. خغلی موحد که څه هم د موادو کره اندازه یاده نه کړه، خو وی ویل د سږ کال له پیل تر لیندې دوی ته د شیشې او کیمیاوي موادو د قاچاق څه د پاسه 200 قضیې راپور شوې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې هم راپور ورکړی چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د شیشې د قاچاق په زیاتېدو سربیره طالبان د شیشې په تولید کې ډېره ونډه لري. وسلوالو طالبانو د دغو راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یولدوس هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي هم چې د بامیان دي دویم او دریم مقامونه خپل کړي. د دغو سیالیو په اړه د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وویل
د ملالۍ جام په نامه د ښځینه لوبغاړو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 ښځینه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی و. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړي او د کرغې بند کې مو آخري لاین و.
خغلی فضلی وویل د دې سیالیو تکړه نجونې به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره ونیول شي. د پاکستان دیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. د یو لسو ګوندونو د ګډ ائتلاف ویان میا افتخار حسین د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په دې سربېره چې کورنۍ چارو وزارت ورته د غونډې اجازه نه ده ورکړې، دوی به د لاهور په مینار کې خپله غونډه ترسره کړي. حسین وویل اکثر مشران دې سیمې ته رسېدلي او ټول چمتووالی نیول شوی دی. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزادار په لاهور کې خبریالانو ته وویل د کورونا ویروس له کبله حالات ښه نه دي، نو ځکه د اپوزیسیون ګوندونو ته د غونډې اجازه نه ورکوي. عثمان بزادار زیاته کړه کورونا ویروس مثبتو کیسونو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د پوینا کا اپوزیسیون غونډه وکړه پر ضد به قانوني چلند وشي. پاکستان دیموکراتیک خوځښت تر اوسه د پنجاب په ګوجرانوالا او ملتان، د سند په کرچي او کراچي، د بلوچستان په کوټه او د خیبر پختونخوا په پیښور کې د حکومت ضد جلسې کړي. یاد ائتلاف د عمران خان استعفا او د رڼو انتخاباتو تر سراوي غواړي. هغه غوښتنه چې عمران خان او د هغه حکومت په کلکه رد کړي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د آمد نیوز تلګرامي کانال د مشر روح الله اعظم اعدام غندلی دی. په اروپایي ټولنې سربیره د بخښنې نړیوال سازمان، د کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزارتونو، د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو یو شمېر مدافعانو په دې تړاو اعلامیې خپره کړې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د روح الله اعظم اعدام غندلی او د هغو خلکو په وړاندې په مقاومت ټینګار کړی چې خبر اعلانو ته ګواښ پېښوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د زم د اعدام په غندلو سربیره دا کار ټکان ورکوونکی یاد کړی. روح الله اعظم چې د ایران د رژیم لخوا اسرائیل او امریکا ته په جاسوسۍ تورن شوی و پرون سهار وختي په ایران کې اعدام شو. زم دغه تورونه تر پایه نه منل. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې اوربند نافذ شوی د دوی څلور سرتیري وژل شوی. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنې د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې شوی. د ناګورنو قرهباغ لانجه د روسي په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوې چې لمخې لک تر لګه درې سیمې د آذربایجان ته پرېښودل شوې. تر دې یو ورځ مخکې دواړه آذربایجاني او ارمنستاني چارواکو یو بل تورن کړل چې بیا یې تازه درنه جګړه پیل کړې ده. نوې جګړه په هیدروت سیمه کې راپور شوې ده. آذربایجان په جګړو کې د خپلو نږدې 2800 سرتیرو وژنه تایید کړې، که څه هم ارمنستان د وژل شویو سرتیرو رسمي شمیر نه دی خپور کړی، خو د ناګورنو قرهباغ چارواکي چې د ارمنستان پلویتوب کوي ویلي د دوی څه باندې 2300 عسکر وژل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر دغه حملې په شا تمبولې دي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چېرته وي هغه له منځه یوسي.
وروسته نه امنیو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو پو جنرال دولت وزیري نظر هم اخیستی.
د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي.
ښاغلي وزیري د نه امنیو د زیاتوالي یو علت بیانوه. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس سره مو په کابل کې د ملالۍ په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې ده.
لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یلدوز خچینی ترلاسه کوي، دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه، او دریم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایرس ضد واکسین توزیع پیلېږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ستاسو د اورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل ښار اتم او پنځلسمه ناحیه نن د ناامنیو د دو پیښو شاهدې وې. په دواړو پیښو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او حکومتي ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو ادعاوې کوي. نور به له امید ظهیر مل نه واورو.
په کابل کې د یک شنبه سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمې کې پروان هوټل ته سیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیې 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیې اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوي چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتی مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپله ښاغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمې ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندې د دې ښار په بیلابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نور ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرژوب له وختو خبر ورکړی دی، خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرژوب له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یوځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوالی او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د ډسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وښود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې تمکیږو. مخکې مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو له پوه جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له خبرو سره تل دا خبره کېده چې طالبان د بریدونو په زیاتوالي سره غواړي خپل برلاسیتوب وښيي او امتیازات ترلاسه کړي. اوس چې دغه خبرې د شلو ورځو لپاره درول شوې دي، تاسو یې د زیاتوالي علت څه بولئ ښاغلي دولت وزیر؟ وویل
اصلا خبره داسې ده چې د یوې خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د ښاغلي صالح صاحب هلې ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي، او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، دی هم هغه کړی چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله تامین شي، هغوی ورخطا کړي دي. نو زه ویلی شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته دی چې هغوی په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوضاع خراب وښيي، ګډوډي وښيي، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغوی د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دی هغه ترسره کړي. په دې کې ګاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړي هم په کلاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه په تیر بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. که دا تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسؤل نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند وکي بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه ترورستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي. په افغانستان کې خو نور ترورستي ډلې موجود دي، د دې نه انکار نشو کولای، خو دغه بستر د دوی لپاره چې دوی فعالیت وکي او امنیت خراب کړي هغه طالبانو برابر کړی دی. طالبان که چیرې غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په افغانستان کې امنیت راشي، دغه مذاکرات ښه نتیجه ورکړي، نو دوی دې اوربند وکړي تر څو چې د اوربند نه وروسته که کومه استخباراتي کړې یا مثلا مافیایي ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د هغه وهل بیا اسانه دي. اوس لپاره دغه تروریستي ډلې، مافیایي ډلې او هغه استخباراتي ډلې چې هغه خپل اهداف تعقیبوي د طالبانو په شمول باندې، دا ډېرې دي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالبان باید دغه کار وکړي، اوربند وکړي تر څو چې د نورو ډلو مخنیوي وشي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې، د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ازاد راډیو ته ویلي چې د حکومت دغه وړاندیز په اړه به خپل نظر وروسته څرګند کړي. څه فکر کوئ چې که چیرې خبرې د افغانستان جغرافیې ته راشي، آیا په تاوتریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقې هیوادونو ته هم د دې امکانات ډېر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او که چیرې دو افغانان دي، که چیرې طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپل مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سوله ټینګه شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوی دی کمدسې دوی دوام ورکړي ډېره مشکله ده چې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی دې په هغه اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دا دي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اور بند وشي، د دغې وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نه شي چې دلته هغوی خپل اوبه خړي کړي او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې که دوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کېږو، او که دوی یو بل په رسمیت نه پېژني او په ذهن کې اور بند نه کوي نو معنا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه یې هم ډېره کروزي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیر وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانشوی د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتو لپاره د لږکیو لخوا غږ پورته کول باید نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلي دانش، دا څرګندونې نن د افغانستان زیان من لږکي او د سولې روان بهیر په نوم ملي کانفرنس ته په وینا کې وکړي او ویل دا هېواد له لږکیو جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لږکیو حقوق باید خوندي شي. البته د یادونې وړ بولو چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دولت مرکزي پلاوی تل په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې شاوخوا د لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار کړی. په هغو کې د ښځو د حقونو او دغه راز د افغانستان د قومي او مذهبي لږکیو موضوع هم تل یاده شوې ده. امید ظهیر مل نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانشوی له لګاکیوس خادم لاټړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دی عملی شوی. خغلی دانش د اکشن بپورس د افغانستان ځانمن لګکی او د سولې روان بهیر ملي کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د هیوا ټول لګکی حق لري چې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید بی اتفاقی خبرول و نبلل شي. خغلی دانش په دې کانفرنس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي لمنځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی او ویل دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي.
دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفیږي، هغه که د محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي.
هر حالت دیگر
د ولسمشر دویم رسیال زیاته کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لګکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو 91% وګړي ژبنی، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم ویل چې د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېر هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې د کانفرنس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو، بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرنس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولای چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوه نشي کولای چې اکثریت دي. کشمیری ډیر وی هوت اکثریت یو هم ندی. د افغانستان خلک هم په همدې کې د چي د بیلابیلو قومونو، رنگونو، زبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په پروسه او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدماتو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرنس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوې او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
په لخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر وایي چې د ښاغلي صالح هغه خبره چې د دایشي طالبانو په یو پیغام کې ورته خبرداری ورکول شوی و چې هغه خبرداری هم په افغانستان کې د شیعګانو ته په سخت ګواښ څرخېده، دا د دې لپاره کړی و چې خلک د دښمنانو پر اغرازو ښه پوه شي او دښمنان خلکو ته ور وپېژني. خو د ښاغلي صالح دغو څرګندونو ټولنیزو رسنیو د یو شمېر کارکوونکو او په تېره بیا د شیعهګانو د سیاسي مشرانو سخت غبرګونونه راپارولي دي. اکرم الله اکرامي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروسته یو څرګندونو ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خاغلی صالح تیر ورځ د هغو کسانو له قوله چې نوموړی طالب د ایشان بولی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې که بندیان اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعهګانو په مسلخ بدل کړي. د خاغلی صالح دی څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولي. خو د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او اماړي کو رئیس رضوان مراد وای د خاغلی صالح موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د صالح صاحب د خبرو هدف او هغه اساسي پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه چې د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي، د هغوی نیت، د هغوی ارادې څه دي، او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفادې په افغانستان کې خپل شومو اهدافو او دغه راز خپل توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد وویل چې لومړی مرستیال غواړي چې له دې وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نه وي موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهبو رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعهګانو د وژنې خبره د شیعهګانو په وړاندې رواني نامنې ته شدت ورکوي. دغه شان د مصالحې د عالي شورا سیاسي مرستیال اسدالله صادتی د ویلامې په خبرولو سره د خاغلی صالح څرګندونې له ترهګرۍ سره ملګرتیا بللې ده. خاغلی صادتی ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خپره شي. نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نه غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دي. دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
د دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو په اړه له ده سره اړیکې نیولي او اندېښنه یې ورته ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو کلونو کې پر افغان شیعهګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچي کې خونړۍ حملې شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت یې داعش ډلې منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهروي د شپې د ماخام لوو بجو د سهار انتر وو بجو. وړاندې مو د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس سره په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سبا خلکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین توزیع رسما پیلېږي. البته د لومړي ځل لپاره چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د دغه بهیر په ترڅ کې به چې څو میاشتې دوام کوي په لسګونو میلیون امریکایانو ته د فایزر ان بیوټیک د کمپنیو جوړ شوی واکسین لومړني ډوزه ورکړل شي. نور تفصیلې د اسدالله الدین په رپورټ کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا وایي په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکوونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330,000,000 ډوزو واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12 وویل د واکسین ویش لا لوړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندي روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکي کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیايي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي دا ده چې باید منفي او یا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلېږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 2,00,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 3,00,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شوو شمېر 4,086 تنو ته ورسېد. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 4,086 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپه دې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي، خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې دغې لویه وچه کې د فایزر بیونټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. ستاسو د ورکو شو عزیزان او د انصاف په لټه کې په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدوز هاشمي اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د دغه سیالیو په اړه صفی الله ستانکزي د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له مشر فضلي احمد فضلي سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې د ملالۍ جام په نامه د ښځینه لوبغاړو د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 ښځینه لوبغاړو د شپږ ولایتو څخه ګډون کړی و. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره و. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړی او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا آخري فینش لاین و.
څه هدف باندې ترسره شولې دغه لوبیا او چا وګټلې؟ هغه قهرمانان څوک وي دنجونو؟
د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون هدف یو همدادی چې موږ ښځینه لوبغاړې باید په سیالۍ کې ګډون وکړي. همدغې طریقه سره زموږ د ښځینه لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیات اضافه شي او د همدې سیالۍ سره موږ وکړای شو چې موږ ښځینه لوبغاړې و بهرني سیالۍ ته آماده کړو. چې کله دی وکړای شو چې د بهرني سیالۍ څخه هم د افغانستان په نامه افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدوز هاشمي ترلاسه کړي. دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه او درېیم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړي. ښځینه لوبغاړي ترلاسه پورې به ښځینه لوبغاړي په ردیف کې راځي، خو درې لوبغاړي نهدي جایزې هم د رسو د طرفه په نظر کې نیول کېږي. ورکول کېږي به
دا راته وایي چې د کابل هوا خو ساړه ده، څنګه مو دغه لوبې مدیریت کړي؟ آیا سخت نه و نجونو ته چې دومره ډېره فاصله بایسکل وچلوي که څنګه په دې سړه هوا کې؟
بایسکل ځغلونه نسبت په ګرمو ولایتو یا په ګرمو ورځو کې په یخ کې ورزشکاران لوبغاړي ډېر خوشحالي کله چې دی بایسکل چلونه کې کله کله هغه د وجود سرعت او هوا یې تود ګرمېږي. هېڅ داسې مشکل نه لري په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي. نو په همدې هوا کې موږ کولی شو چې خپلې سیالۍ پر لاره واچو او د هوکو نو چې کوم خاصه ستونزه نه وه او سیالۍ ډېرې ښایسته وې. ټول لوبغاړو ته د ختمو پرې ورسېدله او بهترینه سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس ښاغلي فضلي سره په کابل کې د ملالۍ په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. صفي الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د افغان فوجانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي. طالبانو د مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویلي، خو افغان چارواکي تورن کړي دي چې په کندهار کې په بمباریو سره دیارلس ملکیان وژلي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی دی. دا خبره د مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز کړې ده. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یلدس هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي دواړه د بامیان دي دویم او دریم مقامونه ګټلي. د پاکستان دیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. حکومت دې غونډې ته اجازه نه ده ورکړې، خو د ائتلاف غړي وایي غونډه به تر سره کړي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د آمد نیوز ټلګرامي کانال د مشر روح لازم اعدام غندلی دی. او د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې اوربند نافذ شوی، د دوی څلور سرتیري وژل شوي دي.
د انصاف پلټکی
یو چاغې په سیور شبل یو غیب سیور شم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زه ریته نه مکنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت تر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وګړک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
دا آزادی رادیو عزتمند و اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. زخن محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو و باورئ چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ نه حبیب الرحمن آزادی رادیو ته ویلي چې ورور یې په ملي اردو کې سرتیری و. څو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې ووژل شو. د وای قانوني اسناد هم لرم. دوه درې کاله مو د هغه حقوق واخیستل، خو په وروستیو دوو کلونو کې مو نه دی اخیستی. د وای اقتصادي ستونزې لري او پرته د ورور له دغې تنخواه نه بل هیڅ عاید نه لري. دغه ستونزې مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به حبیب الرحمن په خپل ستونزه ووایي.
ستونزې زما مشکل دغه ده چې زما ورور چې په اردو ملي کې نظامي کې هغه شامل و، د هلمند ولایت کې په نوی دیارلس نوی سال کې وو هغه شهید شو. او دا ما هغه توثقه جوړ کړه حکومت د ولسوالۍ وسیخته پر وزارت پورې یا سیګنسل پورې توثقه خط جوړ کړه، تیار راستون مکمل اسناد مې جوړ کړه. او دا معاش مې مرغمه وو او په میاشت کې 9500 افغانۍ مې حواله کړې. اجازه په وخت کې مرغمه وو او بیا میاشت پر میاشت او اوس په افغانۍ په هغه کې دوران کې استاد د نه استاد میا شو شو او بیا دا هغه مخکې دی بازاران حواله شو، خپل حواله شو او بیا طالبان نو واخست د طالبان طالبان. او بیا دا هغه استاد بیا له نوې استاد نوې بیا حواله نشو دا د کتابتن جوړ کړو. کتابتن جوړ شو سره چې هغه په کتابتن کې ما ته ورس یو کال ما چې هغه څنګه پنای پات چې څنګه په بازار کې همداسې بیا بیا له سو ونوي ور نه وی وشو. بیا هغه وروره ما ښاټ پات شو هغه یو سپنیاس یو اواله شو دا اته نه وی کاله هم پات شو اوس نه نه وی دا هغه زما خو په حساب کې دوه نیم کاله دوه کاله ما پات شو په دولت باندې.
ستا ورور چیرته او څو کاله وظیفه اجرا کړې؟
زما ورور هغه په هغه کنه چې هغه ایمان یو نیم کاله وظیفه اجرا کړې.
څنګه ووژل شو؟ په جنگ کې کډماین چاودنه په وشو او کومه بل پیخه کې
هغه په انتظار مانسته.
ستاد ورور وارثین څوک دي؟ خزه او کوچنیان لري او کنه؟
څه زنه لري کنه؟ یو 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 مور لري پات پات یې خلا خلا
ته د خپل ورور د حقوقو نه پرته څه بل کار کوي او عاید څه شی لري؟ د ورور نوم دی سو؟ د شهیدانو معلولینو دفتر ته خو بتلې، هغوی څه وایي؟ خسته ستونزه به لمسؤول چارواکو سره شریک کړو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه. جناب فضلي، د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ نه د حبیب الرحمن په نامه د یو سرتیری وارث آزادی راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د ورور د شهادت قانوني اسناد لري، څو کاله د هغه حقوق واخیست خو په وروستیو دوو کلونو کې نه دی اخیستي. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو چې تدابیر ورته څه دي؟
شهیدان او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د 1399 کال حقوق او امتیازات ټولو هغو د شهیدانو ورثه او مالیات لرونکو وګړو چې نظامیان دي او د ملي اردو پولیس او ملي امنیت پولیسو کې یا د بدن خواږه غړي او یا هم د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په کلي ډول د دوی اکاونټونو ته انتقال کړي.
د دې څنګه پاتې دي؟
ډېر محدود تعداد کې یا محدود شمېر نظامیان چې د شهدا وارثین یا معلولین دي تر اوسه پاتې چې د 1999 کال د حقوقو امتیازاتو دویم قسط لا د دوی اکاونټونو ته نه دي انتقال شوي. زموږ انتقالات یا پرداختونه جریان لري.
د بودیجې یا پیسو کموالی خو به نه وي؟
بودیجه په لاس کې لرو، ولې داسې هیڅ شواهد او مدارک نشته چې له تیرو څو کلونو راهیسې په متواتره توګه د شهید وارث او یا هم معلول چې نظامي وي او حقوق یې نه وي ترلاسه کړي، هغه له خپلو حقوقو څخه محروم دي.
کله دې جملې نه څوک پاتې لکه حبیب الرحمن چې وایي، هغوی باید څه وکړي؟
چیرې څوک په مرکز یا په ولایت کې وي، لطفا هغوی زموږ ادارې ته مراجعه وکړي. کیدای شي حقوق یې په بانک کې وي یا هم فریز وي یا هم قانوني مشکل ولري، ولې په ټوله کې د دوی سلنۍ حقوق د دوی اکاونټونو ته انتقالي.
که د دې ستونزه جدي او قانوني وي، ډاډ ورکوي چې ستونزه به حل شي؟
موږ مکلف یو چې د نظامی شهید وارث او معلول ته د دوی کلنۍ حقوق ورکړو. یوه لاره ادا ده چې ورسه اولس شمیرې سره د اړیکه کې شي. دوهمه لاره ادا ده چې ما د ویان دغه شمیره چې واټساپ لري خپل اسناد دي راولي دي چې موږ یې جوړ تصویره بررسي کړو. درېمه لاره ادا ده یا په ولایت کې او یا هم کله کېږي موږ د تاسو عامه اړیکو برخې ته د مراجعه وکړي تر څو موږ یې اسنادونه وګورو چې ولې دلایل یې څه دي. کیدای شي پیسې یا حقوق یې په بانک کې وي، اما د ځینې مشکلاتو یا حقوقي ستونزو له امله دی ونه توانېږي چې هغه پیسې ترلاسه کړي. تر څو چې موږ اسناد ونه ګورو تر هغې پورې موږ نشو کولای چې اطمینان ورکړو، ولې زموږ ارقام او ډیټابیس او معلومات د ښایي ټولو نظامیانو ته او د شهداو ورثو ته او معلولینو ته د نظامي لیکو کې دي هغوی ته د حقوق انتقال شي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بغلان له ولایته حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلي و چې رور سو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې شهید شو. دوه کاله د هغه د شهادت حقوق واخیست خو په وروستي دوه کلونو کې نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې د دغه وارثینو اسناد ارزول کیږي او شته ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ کې چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدایو کی چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. تاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل پتیر د خبرونه په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ازانو زموږ دوستانو راستولې دي او دوی په خپل سیمو کې دین ورکه سان پیدا کړی د هغه نمونه او نشانه راټوي. نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو ازانو په سی ګرځي لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرې ترڅو وکولای سي د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولې دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلای سي. کېدای سي ستاسو رک په همدې خبرونه کې پیدا سي. نور منځن دوه موضوع د فرا ولایت خه د یو دوست پیغام اورو.
بلې السلام علیکم زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې ما دلته د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې اوسېږم. دی ځان کا کومری پکې تقریبا دا ول ساتلس کال کې جدل تر غلې دی. نو کور شي نه سو سره وځد د غزنی ولایت يم. نو کدا دار مسما ورور قریبی نو د پن ماته په دغه شمره زنګ راو 0 0 5 0 9 1 5 5 8 شمره یو ځل بیا تکرارم 0 5 0 9 1 5 8 8.
السلام علیکم زه د پرا د بلابلک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم خپل په نامه اجی جانغان میژم. دلته یو د پنځلس کالو الک دی د شپږ ومیاشت کېږي چې راغلی او هیڅ څوک نه لري. وایي زما نوم حبیب الله دی د کریم زوی یم او د شهید وراره یم. ګای وای د کریم راره یم ګای وای زوی یم ګای وای ابي ګلام پلار دی ګای وای کریم پلار دی او شبا اړوزی ادل سره په شبا نه پويږي. تور بخوان د الک دی د سترګي نو کوي کرجی نشي. ګای وای د بابو سم ګای وای د جوین يم اته وشالرو. دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ماته زنګ ووي 0 0 5 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سره پارش کې دغه پر دغه پرارو د بالا بولک له ولسوالۍ په دورایي کې ډېره سوګنه کوي. ګای جزه کې ته ځي ګای دلته او کریا ده په بلې زنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرم سالم دا لشکرگاہ شہر دا سراجی واشات مشہور نو ز خپل کور نه را کسم په کندا شهر کې سیزم د پلان می ستار ستاجی ز خپل سالم نه میزم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211214115.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راستو ستاسو هغه پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زکاری محمد نعیم روزگان لیدک ناتور سوالی در نرزول چی مستان از خبر کوا ما دا جلد منا پاکا ازوی همز ما یه ورور دی دا ابراحمان پا نمسر دی دا دری خاله کی دی چی ورک تی اطلاع ما که زنگوالی و در اشکاف درهی پنجی ما نو دا دری خاله ورس تی بیاد در اکنل در اتنا والن که هر مومین مسلمان و بوری دلیه پا دا شعره جی زنگوی خود شیر می دواسی ما دم برداری سپر و سپر دری سنور دری یو یو شپر سپر یو لمبر بیا سپر و سپر دری سنور دری یو یو شپر سپر بیر مننه سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نن زلتکار زواک دی شلمن ولایت لواشر ولسوالیه تخیب د هلمند ولایت لواشر ولسوالۍ د کشوار له کلي څخه یو ماشوم هلک ورک سوی دی چې عمر یې تقریبا د 12 کالو په شاوخوا کې دی. درې میاشتې کېږي نو دی څه ناڅه عصبي تکلیف لري. د شپې له مخې څخه خپل د کور څخه تللی دی نو پلار او کورنۍ یې ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هر مسلمان ورور که یې تاسو باندې معلومات راکړي خپل شیرینۍ او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. زما د تلیفون شمېره ده 0-2-7-3-0-2. که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د تلیفون شمېره ده 0-9-2-1-2-6.
السلام علیکم، زه حیات خان د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو رابیه ته دغه پیغام پرېږدم چې زما یو انډیوال دی عبدالمالک په نامه دی، د باقیه کا پکیر مرحوم زوی دی، د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرېږده. هر چا ته که په اړه معلومات وي کولی شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي. ډېره مهرباني به وي. 0-9-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-6-5-
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریہ اللہ بلال قریہ جلاد د قیصاد ولسوالی د سر جزید من سید خد سر تمام سر ما یوروبی تنامه د نور الله د راجان سی د احکام لولزان زمین دی د بل احکام امرجان تقریبا سلور کال و درین شفید کنه کوئی ملی د کندار خواه تبیا نور درک نده د تشویر هر مسلمان ور ته عربا می دزیم یا د مرگ معلومات ولی بسم تا دغش مراد زنا تا د اسلامی کرامت تا معلومات ولی سپر و اتر دری سپر دری سلور و اتر شما زلگا سپر و اتر دری سپر دری سلور و اتر نور مخلی سمع لحمت الحمد.
سلامونه احترامات آزادی رادیو کارکون کو توام زه کډر پلا کډرمن د هلمند ولایت له بولان سیمې سنیاړي کستا سرنوجه زما ورکسو ورونه د تر افغان ته نامه دی ک اڅو کې پاته لیدلې وی نو کړی د خپل سکال پر شاو خوا باندې دی چې نه نو مړي نه مال واسته نه ژوند دی سره کوم مسلمان ور سره درک وی د دلې وی اندې خپل نو ځای دی لا زده لري ته نو څه دی زنګ وی د دا د ورونه نو مان کډر پلا حکمت الله حزب الله دی د خپل حیات لاندې ریکارد ثاني ولې لیدلې او یا لیدلې مستدی پاته راکې د واشیر ولسوالې دي موږ له کومې شمې دې څه په وسو اتاتیا څه په وسو اتات څه لور دې شلاس اتاتیا بل شمې را مده څه په وسو پر تنځه دوه اتیا یو نه یې څه لور نه یې کراره ته ان څه په وسو پر اتات څه لور دې شلاس اتاتیا خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اپنے پتر سے رسوا تھا کہ فون میں بلال کے بلال نے ملنگان کا کہ کیا کیا معلومات ہے کہ یہ نمبر وہ ساری پر لکھا ہے نمبر وہ اتا نہ وہ در یہ سب سے پر پر وہ اتا سلو دو در دو
ہلو السلام علیکم. ورور دے دا عبدالمحمد پنامہ دے دا ہلمند ولایات مسجد ولسوالی دے عمر تقریباً 2 کال یا 2 کال عمر لڑے دا تقریبا دا درې کاله کېږي چې د هلمند ولایت لشکرګاه په سیمه کې نادرکه شوی دی. هر ورو ته که به دا د په اړه معلومات وي یا د خپل استاد غږ اوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي: 0 1 4 1 5 5 4 5. شماره یو ځل بیا: 0 1 4 1 5 5 4 5. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمۃ اللہ په هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم. زما یو دوه کا زامن تقریبا 3 کاله مخکې د هلمند ولایت د مرکزی پولیسو باندې کې نادرکه شوی دی. کار ورو ته معلومات یې مرجی باره کې مثال د غنپور معلومات ورسره یې دغه شمارې ته مشتره تماس کوي: 0 1 2 4 1 5 2 0 1. تلیفون شماره یو ځل بیا: 0 1 2 4 1 5 2 0. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورور دی چې کرملا زعفران د میرې د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د زمینداوه د سیمې د اودار د کلي څخه دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. هېڅ معلومات یې نشته چې هر مومن مسلمان ورور ته یا معلومات وي یا ورسره وي. ما ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي: 0 1 4 9 0 8 0 1 2. دا د ټلیفون شماره وایم: 0 1 4 9 0 8 0 1 2. لازره کالداري بخششي دی که هر مومن مسلمان ورور را پیدا کړي لازره کالداري ورکوم. وسلام. کومې کریم الله او زما نوم حکیم الله. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه راځم د ریډیو څخه ډیره ګټه مننه کوم چې زموږ سلام او فیضات د قیمې د فرید فراد ولایت د بلبل د ولسوالۍ د ګرانې کلی سایچر پلین کې ما زما یو ورو دی په نامه شفیق ته به شپږ کال عمر یاد دی لسنه کې کېږي چې نه درک سوي دي که چیرې د زړه आवाज اوري او ابو مسلمان ورو ورو د پاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي اتیا لک افغاني یا ایزا لري. زما د ټلیفون شمیره دا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاز اتا شپاز شپاز.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو ته گردی گردی سلام وړاندې کوو. زه محمد جمع د کندهار اوسېدونکی ولایت د فامیلی اوسېدونکی د لوویلې څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف الرحمن په نامه باندې. دا درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی، د تقریبا د دیرلسو کالو دی انشاءالله. نو دغه زما پیغام کوم راته نشر کړي او په دغه شمېره باندې زما سره تلیفون وکړي. هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري، خدای دې خیر ورکړي چې نیو کوم په دغه تلیفون دې زما سره تماس ونیسي. 0 5 2 5 1.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما. زما یو ملګری د سیپلاجان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا په ساحه کې نادره کسه ویلې. هر مسلمان ورور کا په دې اړه معلومات لري، ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ ووهئ. 0 5 0 3 0 9 1 5 5 8.
السلام علیکم. زه کمانډ عبدالله هر د غوښتنې په اړه د بلان ملګرت او سوالي تاسو سره مخاطب یم. یو ورځ ورور لرم په نامه د محمد رسول د بلان ملګرت او سوالي د بادغیر په ولایت تقریبا درې میاشتې کېږي چې دی ورځ دی که د محمد رسول به دا په دغه نامه هر څوک خبر ونری مرتبہ
السلام علیکم نتورک برادر نریس دره.
هلو السلام علیکم دی لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی زما نوم کریم دی. زموږ یو ورور چې د زمرد محمود ازا درې درې نیم کاله کېږي چې نظاره کړ. هر چا ته که معلومات یې دغو شمېرو ته دې زنګ ووي: صفر اوو اوو اته نه یو دوه صفر. بله شماره ده: صفر اوو څلور اته دوه درې یو اوو صفر و خپل علامه شیرینی به ترلاسه کی.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولي. هیله ده چې وکولای سو د همدې خبرونې له لارې ستاسو سره همکاري وکړای سو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو او ستاسو پر خلو خندره ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم، مخکې تر دې چې خبرونه ختمه کړم، کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوي نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست، نوم وایست، ترڅو چې امکان وي، او د خپل ټلیفون شمیرې حتما وایست ترڅو ک نور دوستان په همدې نشانه یو باندې دوی معلومات ولري وکولای شي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم. او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي، نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو چې هغه دوستانو چې پیغامونه یې رسول دي دا د ټلیفون شمیرې در سره ولیکلای سي. نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسیم، کور ودان چې پیغامونه مرستولي و، د نورو پیغامونو په هیله مهم يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مرسته.
د تا بهیر کبا پیاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما
سترگو کے کجل زما سترگو کے جڑا سپ سترگو کے کجل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل پتیرو کے تعدت رڑا گانو تائز خم لی دلے ندے سشم لے پجڑا گانو سشم لے پجڑا گانو زما کور خٹو خورو تمر منی دا محل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل تخیستا لک گلابی د گلون پا چمن کے لولو لولو غنو سراو سمال من کے سراو سمال من کے زدل مید پختن خوا تے پیغلد کابل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سرگو کے جڑا سفر سرگو کے کجل زما سرگو کے جڑا سفر سرگو کے کجل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل زما سر ببر ببر ستشان شان اور بل ستازوانی دد رنگنو تنغمیت سازنو سیر بتل بگے گم پر باپ کے پتارو نو پر باپ کے پتارنو تسندراد مستے سما جن غزل غزل سما سر ببر ببر ستاشان اشان اور بل سما سر ببر ببر ستاشان اشان اور بل سما سرگ کی جڑا سب سرگ کی کجل سما سر ببر ببر ستاشان اشان اور بل.